دامنی رسما ناپسند تویان از جمعه برچیده شوه و مشکلات جوانان در این قسمت حداقل حل شوه. تشکر از همراهی همه تان. در یک ساعت بعدی همکارم فرشته جلال زی با شماست.
ډیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو. السلام علیکم. ساعت سهار لس بجې سوې ده. خپرونه مو تر یوه لسو بجو ده. د ازادي رادیو د دې خپرونې په ترڅ کې به تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي رپورټونه واورئ. په دې خپرونه کې د ځوانانو پروګرام هم درته خپرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. قام کړی د دې ساده مهمو خبرونو سرخطه. هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون کابل ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په وستر تهدید بدلېدلای سي. او څیړونکو هڅه پیل کړې چې د چین په شمال ختیځ ښار تیانجن کې د وروستي چاودنې دلیل معلوم کړي. پره خبرونه واوري. هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل، څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حمله کوي. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې پوره رپورت اوریدلی سي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې پیوستر ګواښ بدل سي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې له خپل دفتره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبرې کړې او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې اوس مهال واړه پرمختګونه کوي، خو تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یوه وخت کې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي. د امریکا د جنرال ویلي موږ څرګنده ده چې د هغوی توان زیات شوی، خو هغه ځای ته لاندې رسیدلی چې د عراق یا سوریه په څیر پراخ عملیات وکړي. موږ دا امکان پکې ګورو چې په جدي او زیات تهدید بدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د ولسمشر له سرکار سره وکتل او د خپل هیواد د مرستو پر دوامې ټینګار کړی دی. د ملي امنیت د سلاکار ویان د ازادي راډیو ته پرون وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د کابل او اسلام آباد د شو اړیکو ملاتړ کړی دی. او په اسد آباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنې پوهنځي او د لیلیې ودانۍ پرانیستل شوې. د دې ودانۍ د پرانیستلو په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند وویل چې د دغه پوهنتون په چوکاټ کې به د نجونو لپاره د لیلیې په جوړولو غور پیل کړي.
کما بودجه چې د لوړز دکړو وزارت لري واقعا منګه جدي ستونز سره مخامخ یو، اما سره د دې ستونز په لومړي قدم کې باید د جنو د لیلی دا په لومړي توبونو کې منګه واخلو، او همدارنګه د دیوال د احاطه په خاطر چې د پوهنتون امنیت په خاطر تامین شي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په دیار لسوه نه اتیایم مریض کال کې پرانستل شو. دا پوهنتون 15 پوهنځي لري چې څلور زره محصلان اوس زده کړه پکې کوي. د البانیا یو غړی چې لوی تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته تک پر مهال نیول شوی وو، پرون په 14 کال باندې محکوم شو. دا سره یو ډیر شکلنده یو په 2011 میلادي کال کې نیول شوی وو. د تیر میاشتې اعتراف وکړ چې له تروریستانو سره د همکاري هڅه کوله. څارنوالانو ویلي چې دای بالا بند تر خوشی کې دوه وروسته البانیا ته واستول شي. د سړی په 2003 میلادي کال کې په امریکا کې د استوګنی اجازه ترلاسه کړې وو. د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسېدو. امریکایي څارنوالانو ویلي چې د سړی په 2011 میلادي کال کې لشتلج زر ډالر د تروریستانو د ملاتړ لپاره پاکستان او افغانستان ته استولی وو. د غشتل چې قبایل او تولار سي د خبر نه ادامه لري. د امریکا په سنا کې دوه مهمو دیموکراتانو پرون له ایران سره د اټمی موافقه ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقه د پلویانو دیموکراتانو شمیر 300 ته ورسید. د امریکا سنا څلور دیرش رای لري چې تر نیمایي زیاتې باید د دې موافقه ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس په راتلونکي میاشت له ایران سره د اټمی موافقه په اړه رای واچوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې دغه موافقه رد کړي نو دی به یې پریکړه ویټو کړي. چیرونکو په د چین په شمال ختیځ شهر تیانجن کې د ورستیو 14 نو د دلیل معلومولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په تیانجن کې د چهارشنبه په ماخوستن د کیمیاوي موادو په ذخیره کې 14 وشوه چې 50 تنه پکې ووژل سول او لشتلجه وسوتنه زخمیان شوې دي. ویل سوي چې د یو او بیا کسانو روغتیايي حالت ډیر نازک دی. د 14 لځای اوس هم دود پورته کیږي. کنشمیر بارولونکي بیړۍ چې د 14 ځای ته په نږدې بندر کې ولاړې وي تخریب شوي او زیاتې ودانۍ په خرابو بدلې شوې دي. په دې ذخیره کې خطرناک کیمیاوي مواد ساتل کېدل. د چین پولیسو ویلي چې په دې ځای کې زیات اندازه امونیم نایتریت، پوتاسیم نایتریت او کلسیم کاربید ذخیره شوي وو. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستي چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته د یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولای شي چې دا هیواد د پورونو د بوج اخیستلو توان ولري. د پیسو نړیوال صندوق او اقتصادي څارونکي باور لري چې یونان به هیڅکله د دې توان پیدا نه کړي چې خپل ټول پورونه پرې کړي. خو جرمني او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه د یونان په د پورونو دا بخښلو څخه ډډه کوي او وایي چې د اتحادیې د اقتصادي چارو په اصولنامه کې داسې اقدام ځای نه لري. د پیسو نړیوال صندوق د یونان په څیر هیوادونو ته چې د مخکنیو قرضونو ترستر بار لاندې وي په خپله پور نشي ورکولای. د کرویشیا د بارنوی چارو وزیر وسنا پوسیچ وایي په مصر کې د یو کروات وګړي تومسلاف سالوپیک په برمته کولو کې دوه وسلوالو ډلو لاس درلود. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې داعش د اګست په 15 مای ویډیو خپره کړې چې په هغه کې تومسلاف سالوپیک د مرستې غوښتنه کړې وه. داعش وړمه ورځ وویل چې په مصر کې د دوی ملاتړ کوونکو د سالوپیک سر پرې کړ او د هغه د جسد عکسونه یې هم پر ټویټر خپاره کړي دي. خو د کرویشیا د بارنوی چارو وزیر پرون خپل خلکو ته په وینا کې وویل چې دوی تر اوسه دا یقین نه لري چې تومسلاو سالوپیک به وژل شوی وي، ځکه د دې په وینا مصري چارواکو او په مصر کې د دوی د حکومت استازو تر اوسه دا نه ده تایید کړی چې هغه عکسونه چې پر ټویټر خپره شوي دي د تومسلاو سالوپیک وي. او د پاکستان پوځ پرون هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې په یو شونځي د حمله په تور نیول شوی او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل شوی وو. په دې حمله کې یو 15 تنه ووژل شول چې اکثر یې زده کوونکي وو. پوځي محکمه یو بل مجرم په عمر قید محکوم کړی دی. د پاکستان پوځ پرون پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د کسانو ته مناسبه سزا ټاکل شوې ده. دوی د استیناف غوښتلو حق لري. تا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر ایول صبح جوړه ورسته به په خبرونه کې تاسو ته خبري مطالب خبرو او د ځوانانو لپاره د دې اونۍ ځنګړی پروګرام هم لرو. هغه مطالب چې تاسو په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای سي دا دي چې د افغانستان څخه پاکستان ته تللې هيئت برته کابل ته ستون شو. د پاکستان د بهرنوی چارو او ملي امنیت په برخه کې د صدر اعظم سلاکار د افغانستان سره د امنیت پټنګولو کې د مرستي ژمنه کړې ده. افغان هیات په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې په کابل کې په ورستیو کې پرله پسې خونړۍ حمله وشوه او پرون په کابل کې د عالمانو شورا یو اعتراضي غونډه وکړه او په غونډه کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه.
لنن نفس دا فتواله چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې
د ازادي رادیو خبريال ننګرهار په خپل رپورت کې وایي چې په دغه ولایت کې خلک هغه ویډیو ډیر اندیشمن کړي دي چې د داعش ډلې خبره کړې ده او په هغه کې یو شمېر کسان په بمونو الوزول شوې دي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر ته د وفاداری خبره کړې ده.
فإني بوصف أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
د خبرونه اول رپورت مو پاکستان ته د افغانستان د ویل رتبه هيئت د سفر پړدې چې غشتلې په پاکستان کې چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریستي ډلو سره په مبارزه کې د پاکستان پر اقداماتو خبري وکړي. دغه هيئت پرون کابل ته سنسوي په دې هيئت کې چې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر هم شامل وو. احمد شبر د دغه سفر پړه جزئیات وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوی ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت، د دواړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نشتی په مری کې شوې وي، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړینی د خبر تر خبرېدو وروسته وزندې دي. پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پلاوی د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نشتی له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت وایند برکت الله رحمتی ازادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی په خپل دریس مقابل کې له نورو چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته اعلان کړي. تاکل شوی دی چې کله پلاوی افغانستان ته ستون شي، پر هغو نتیجو چې اخیستل شوی دی په کابل کې غور وشي او بیا به یو اعلامیه د افغانستان خلکو ته خبره شي. د همدې لپاره سفارت په داسې دریس کې نه دی چې د دې خبرو اترو پر جزئیاتو له تاسو سره وشکې شي. پاکستانی رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتون کوي او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو غوښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي او باید د هغو کسانو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانشي چې هڅه کوي د دواړو ورونو هیوادو ترمنځ بے باوري رامنځته کړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې روسي تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د لمنځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
پاکستان ته مو د افغان هیات د سفر په اړه واوریدل. تاسو به د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه کوم اوریدئ. دغه سفر نور جزئیات به هم در سره شریک کړو. موږ دا مسله څېړو. نن به د افغانستان د حکومت سره په دې اړه د خبرو هڅه کوو. نو د ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو هر ورځ د ماښام تر 2 بجو پورې تاسو پر خپل رادیو غان اوریدلای شئ او که انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ خبرونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدل کېدای شي او همدارس تاسو کولای شئ چې بل هر خبرونه چې تاسو غواړئ لسره واوري د پروګرامونو د محلويش لځایي پیدا کړئ. پاکستان ته د افغانستان د هیئت سفر په داسې وخت کې شوې چې د کابل په شهر کې په ورستیو کې پر لپسې خونړۍ حمله وشوه. د افغانستان حکومت پاکستان ته اشاره وکړه او ویل چې دغه هیواد باید د هغو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي چې په افغانستان کې دغه سي حمله تنظیموي. پرون په کابل کې د کابل د عالمانو د شورا غړو یو اعتراضي غونډه کړې او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
تر هغه وروسته چې یو شمیر پاکستانی عالمانو په افغانستان کې جهاد روا وګڼلو او په کابل کې هم خونړۍ بریدونو زور واخیست، د کابل د عالمانو شورا هم د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د دغه شورا غړي د پنځمه پورې د کابل په شاشه سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې پر ځای قربانیان سره د غم شریکۍ په دود راټول شوی ول. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی په دې اړه وویل:
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
د کابل د عالمانو شورا له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د کابل د شاه شهید د سیمې د پیښې امینین پیدا او د اعمالو سزا ورکړي. دغه شورا غړو نه یوازې دا چې د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه، بلکې دغه هیواد پر ضد یې شعارونه ورکول او الله اکبر نارې
تکبیر
څومره د وړاندې د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړي او جګړې په دغه هیواد کې روا بللې و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل د خونړیو حملو شاهد وو چې تر ټولو سترې د شاه شهید پیښه وه چې د یوې لارۍ موټر بم په چاودنه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د دغې شورا غړو وویل چې د پاکستان په وړاندې په جهاد کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او له هغوی ملاتړ کوي. د دغې شورا یو غړی عزیز الله مفلح دوی د اسلام لپاره د دین لپاره د خدای د رضا او د بشریت د هوساین لپاره او د محمد رسول الله د رضا لپاره تیار و چې خپل سرونه د جهاد په سنگرونو او د دغه هیواد څخه د دفاع په خاطر ورکړو، خو هیڅ بدماش ته تسلیم نشو. د کابل د شاه شهید پیښې په اړه د افغان چارواکو، دینی عالمانو او عامو خلکو غبرګونونه په داسې حال کې ورنی کیږي چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د دغې پیښې په اړه دوی تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړې وه چې شواهد راټول کړي، د خلکو څخه حالات وپوښتي او د پیښې په اړه ټول اړین معلومات د اسلامي امارات اړوند مراجعو ته وړاندې کړي. طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي د پلټنو په نتیجه کې اوس څرګنده شوې چې دا پیښه د اسلامي امارات په مسؤلینو پورې هیڅ اړه نه لري او د کابل په مربوطاتو کې د اسلامي امارات مسؤول کسان په دې نامعلومي چاودنه کې لاس نه لري. دوی دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښکاره کړې. د کابل د شاه شهید پیښه تر یوې ماما کمه نه ده او تر اوسه پرې هیڅ ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې پاک صاف په خپل راډیوګانو باندې اوریدلی سي او که انټرنیټ لري نو ډیر اسانه اوریدل کیدای سي. د ازادي راډیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوی جنرال ولسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په افغانستان کې په یو لوی خطر بدل شي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې خپل دفتر د امریکا د دفاع وزارت ته پر ویډیو کانفرنس ویلي چې داعش په افغانستان کې اوس واړه پرمختګونه کوي او تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي. خدا ډله د دې توان لري چې په راتلونکي کې په یو جدي تهدید بدل شي. د امریکا دغه جنرال ویلي مشت څرګنده ده چې د هغوی توان زیات شوی خو تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسیدلی چې د عراق یا سوریه په څیر په دې هیواد کې پراخ عملیات وکړي، خو موږ دا امکان پکې ګورو چې په یو جدي تهدید بدل شي. جنرال شوفنر ویلي چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په کنټرول په جنگ دی چې ملکی افغانان یې په منځ کې راګیر دي او بې ثباتي جوړه کړې ده. جنرال شوفنر ویلي دا هغه امنیتي مسله ده چې موږ یې د حل لپاره له افغان حکومت سره مرستې ته متعهد یو. د شوفنر پوینا ټاکل شوی د چیر روان منی د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل سپین ماڼۍ ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ ورکړي. په افغانستان کې د داعش فعالیت به هم په دغه رپورټ کې شامل وي. د امریکایي جنرال ویلي دی چې دوی له افغانستان سره د داعش پر ضد په مبارزه کې متحد پاتې کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو بي پلوټ الوتکو په ورستیو کې په ختیځ کې چې د داعش ډله د خپلو فعالیتونو د پراختیا او د طالبانو د جلب هڅې کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي او په دغو حملو کې د داعش زیات مرکزونه ویشتل شوي دي. فرانس پرس اژانس وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د جلی مشر حافظ سعید هم د امریکا د بي پلوټ الوتکو په دغه سي وه حمله کې ووژل شو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په دغه ولایت کې خلک د هغې ویډیو د خبرېدو له امله اندېښمن دي چې د داعش وسلوالو خبره کړې ده او په هغه کې یو شمېر کسان په بمونو الوزول شوې دي. شاه محمود شینواری په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار وړاندې کوي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لستنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کیږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځورۍ چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هیڅ یوې وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل همدا دی چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سوګ ورځي، خو ولس ځورې وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، بیا خو ولسم په منطقه خو ولسم مجبور ده بیا چې کله طالب لار شبیر ته پیدائش راشي یا دایش لار شبیر ته طالب راشي دوانه سره زوري یو وي تا ورته غي سره تا کومه کړي په دې کې ولس سوريږي منګه د ولس په هر حالت کې خپل ولس دفاع کو منګه اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولی مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیر لازمي پورې موږ خپل ولس دفاع کو دا زمونږ وظیفه ده
بلخوا د اچین ولسوالی اوسیدونکو وای دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګونه خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوی چې هغه په خلاف تر اوسه رسنې او تنه دی راوتلی
دا خوار غریب خلک دی په والله چې د پارتان ځین کې وای چې دا ما دا ته د خودلی وجه دالیا په امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګون کې دی د شپانه رانیولی او دغه خلک رانیولی چې دا څوک الته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې نیولې دي دا خواران پاتې خپل ځنانه او ماشومان سره روان کړي دي اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کېنول او ولزورې پوه چې الته په کارغانو دا غوغه خوړلې کو یو امارت کې وژل او بل کې وژل او ولاګه دې باندې چا سره سوای کړه او ویلې وې زړه بام ته چا سره کړي یو تنظیم کې وو او انسانان چې عوام او کارتو کې خلاص لا ورغل او هغه بالغ کسان او بیا بسنګ تو هغه ځان سره بول تو کې بمونو کې والو زول او تو کې چړو ته واښول تو کې خپل باندې حلال کړ تو کې دانه خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تقدیری هغه تقدیری کسان چې کوم مقصد بیان کړي سری وبې پاړولې دي سرکته کنه پورته وبو کې راځن کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی وسم لګیا دی هغه خپل ظلم لګا ور کړی دی
د چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وای دغه وسلوالو ډلو ورستیو ظلمونو خلک اندیښمن کړي دي د ویل تیر څول سيزو را پدی خو په هیواد کې کورنی جنگونه وژنې روان دي خو د طالب او دایش په نامو وسلوالو ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او لدی لارې خپل وحشت پر خلکو خبروي نو موري وای دغه ډول عملونه د استخباراتي شبکو په لارښوونه کیږي او موخه د اسلام بدنامول دي
ولې دغه پیښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله ورته مینونه په ځمکه ګږدي او په هغې کېنوي دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېږ زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي
ویډیو لخبریدو ورسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د دایښ وسلوالو ډلې دغه عمل په کلک غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسي بلخ د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاورې کې ډکه شوې وي د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې پاړې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو خو هم یو ویډیو خبر شوی و چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
ازادي رادیو ده ازادي رادیو نن ورځ خبرونه به د ماشام تر وو بجو پوري وي تاسو به نن غرمه په 12 بجو په همدې چپه باندې چې دا اوس رادیو اوري د ازادي رادیوي مجله اوري په دغه مجله کې به په دې ونی کې تاسو ته ډیر فرهنګي او کلتوري خبرونه راټول سوي وي او نور په زړه پوري مطالب هم خبرو په 12 بجو د ازادي رادیوي مجله خبريږي په افغانستان کې د کارپو په نوم یو چرنیز مرکز وایي چې د شوونکو د مسلکي وړتیا ارزیابي یا ارزونه د تدریس په کیفیت مثبت اغیز لري د دې ادارې مسولینو پرون په کابل کې خبريالان ته وویل چې دوی په کابل ښار کې په 15 میاشتو کې وڅیړنه کړې ده او په خپل څیړنه کې موندلې ده چې د شوونکو د کار ارزونه مهم رول لري خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورت وړاندې کوي
که څه هم په خونځیو کې د تدریس له کیفیت شکایتونه کیږي خو د کارپو په نامه د یو غیر دولتي بنسټ تازه څېړنه ښیي چې د کابل په خونځیو کې د تدریس کیفیت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد عتیق شالیزی د پنځشنبه په ورځ د خونکو د ارزونې د سیړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شاوخوا 240 روي خونکو او زده کوونکو څخه د پښتنو پر مټ سرګنده شوې ده چې په خونځیو کې د تدریس کیفیت ښه شوی دی خاغلی شالیزی وویل دا سیړنه د کابل خار او کابل ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده.
هدف از انتخاب موضوع امتحان قابلیت معلمین ای بود که
د ښوونکو د قابلیتونو د امتحانولو څخه هدف دا و چې دا یو ملي پروسه وه او له 2009 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت لخوا پلی سوه. موږ غوښتل چې لږ تر لږه د دې پروسې اغیز ووینو چې د تدریس پر کیفیت او د زده کوونکو پر زده کړو یې څومره اثر کړی دی. خو ښودل سوه چې نتیجه یې په دواړو برخو کې مثبته وه.
ښاغلی شالیزی وویل له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې کمیت ښه و، خو له کیفیت څخه یې شکایتونه کېدل. راپورونه وایي د ښوونکو د وړتیا د ارزولو لړۍ په 2009 میلادي کال کې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې او ویل کیږي چې تر 2012 میلادي کال پورې پکې په ټول هیواد کې شاوخوا 2,30,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې ریاست د کارپوه غیر دولتي بنسټ څېړنه ستایي او وایي چې دا څېړنه د تدریس پر کیفیت مثبت اغیز کولی شي. د کابل د پوهنې رئیس سید منصور که هم په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د قناعت وړ نه ګڼي، خو وایي چې په ټولو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت ښه والي ته هڅې روانې دي.
البته تحقیق صورت گرفته بود از طرف موسسه کارپوه تحقیق
دا څېړنه چې سوې ډېره کراوه، ډېر واقعیتونه یې څرګند کړي. موږ خوشحاله یو او زموږ رضایت هم حاصل کړی دی، ځکه د رقابت پروسه د تدریس پر کیفیت مثبت اثر کولی سي. کوم بدلون چې نن سبا د زده کړو په کیفیت کې لیدل کېږي د همدغو څېړنو نتیجه ده.
که څه هم ویل کېږي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت مخ په ښه کېدو دی، خو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو، ښوونځیو او درسي توکو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزارت ډاډ څرګندوي چې هڅې روانې دي په ټول هیواد کې د تدریس او زده کړو کیفیت ښه او د ښوونکو او زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان حکومت هغه شپږتنه په اعدام محکوم کړل پرون چې په دغه هیواد کې د پېښور په ښار کې د پوز پر یو شوندې باندې حمله وکړه او تر 1,150 زیات کسانی ووژل. د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق له پېښور په دیاله رپورت لري.
په پاکستان کې یو پوزي محکمې د پېښور پر پوزي خونځي د برید په تور نیول شو شپږو کسانو په ګډون کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمري بند سزا او همداراس په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر بس د برید په تور نیول شو یو تن ته د مرګ سزا اورولې ده. په پاکستان کې پوځي محکمو د غاتو ملکی کسان ته تر هغې وروسته سزا اورولې او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف تصویب کړی چې د دې هیواد سترې محکمې څو ورځې وړاندې په پوځي محکمو کې د ملکي مجرمینو د محاکمه کولو قانون تصویب او په دې اړه شوي اعتراضونه خارج کړل. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې د پوځي محکمو لخوا و کسانو ته د مرګ او یو ته د عمري بند سزا ورکولو خبر ورکړی او د هغوی په اړه یې بشپړ معلومات خپاره کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه محکمې په کوم ځای کې جوړې شوې دي. خبر پاڼه کاږي چې په دغه تو کسانو کې د تحریک طالبان پاکستان، توحید الجهاد او جیش محمد وسلوالو ډلې غړي شامل دي چې په پېښور کې پر پوځي خونځي په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس او همداراس د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې لاس لاره. د پاکستان حکومت د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې د 1,500 کسانو وژل شول، په دې هېواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پوځي محکمو د جوړولو اعلان وکړ او په دې لړ کې د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون هم وکړ. د دغه برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلی و او دا یې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی و. همداراز وسلوانو د روان کال د مئی په 14 نیټه د سند ایالت د مرکز کراچۍ په سفورا ګوډ نیمه سیمه کې د اسماعیلي لږکیو پر یو بس برید کړو چې په نتیجه کې 30 کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي وو. د دغه پېښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسلوالې ډلې منلی و چې څه موده مخکې له پاکستاني طالبانو جلا او د داعش له وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خلیفہ خپلواک لکونړ لیکلی، افغان پلاوی لکه چې بیا پاکستان په وادو تیر سیدې زله ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړم چې په دغه وادو دی نه غولېږي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی، حکومت باید د سوک جواب په سوک ورکړي. رحیم الله مقدس وایي، موږ د کابل د عالمانو شورا د فتوا ملاتړ کوو او د پاکستان پر ضد جهاد ته تیار یو. او شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي. سرتاج عزیزه، د افغانانو اعتماد تاسې له منځه وړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې به تاسو ته د ځوانانو ځانګړی پروګرام خبرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. هغه افغان هیات چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته تللی و څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم مسواله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې پیوستر ګواښ بدل سي. د پاکستان پوځ پرون هغه شپږ وسلوال په اعدام محکوم کړل چې په پېښور کې پر وښوونځي د حملې په تور نیول شوي او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل شوي وو. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیې فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولی سي چې د هیواد د پورونو د بوج اخیستلو ته توان ولري. څېړونکو په دې اړه چې د چین په شمال ختیځ ښار تیانجین کې د وروستیو چاودنو دلیل څه دی کار پیل کړی، تحقیقات یې پیل کړي دي. په تیانجین کې د چهار شنبې په ماخستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وشوې چې 50 تنه پکې ووژل سول او تر اوسه زیات خلک زخمیان دي. د چین پولیسو ویلي په دې ځای کې زیات اندازه خطرناک مواد لکه امونیم نایتریت، پوتاسیم نایتریت او کلسیم کاربایت ذخیره شوي وو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د ځوانانو ځانګړی پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به یو رپورت خپور کړو. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې د طالبانو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. دا په وروستیو وختونو کې اول وار دی چې د ایمن الزواهری په نوم یو پیغام خپور شوی دی. احمد شیبر نور جزئیات وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. ایمن الزواهری په دې بیان کې ملا منصور مخاطبوي او وایي:
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زده القاعده د جهادي امیر پتوګه تاسو ته خپل بیعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروي پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت کړی وو، خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمن الزواهری پونم لومړی پیغام دی چې خبرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمیر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریګ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي. اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریګ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیځ د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټډ پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په نویمو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو، خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان دی او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیځو هدفونو بریدونه وکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم او د پکتیا ولایت په یو لری په منځنۍ او غریزه ولسوالۍ مدخل وکیم. دا احمد خیل ولسوالی کې په دې ورستیو کې قومي تړونونه شوي دي او د دې تړونونو په اساس د ځنګل وهنې مخنیول شوي او د لوړ ولور مخنیوي کړی دی. په احمد خیل ولسوالی کې د دې قومي تړونونو اغیز څومره دی د دې د معلومولو لپاره هم دې ولسوالۍ ته سفر کړی. په همدې ولسوالۍ کې له موږ سره د نن ورځې د ځوان فکر په خپرونه کې د بحث ګډونوال دي حاجي صاحب راز محمد حیدری، اجمیر ځلان، رپت خان سلیم، محمد دریس پتمن. دوی ټولو ته خراغلاست وایم. زمونږ د نن ورځې د بحث موضوع د قومي تړونونو او اغیزې. د بحث پیل هم د حاجي صاحب راز محمد حیدری نه کوو. په دې وروستیو کې په احمد خیلو کې کوم کوم تړونونه سوي دي په اړه به یې راته ووایي.
د پکتیا ولایت اړوند د احمد خیلو ولسوالۍ مربوط قومونه له بعضې رواجونو څخه خصوصا ځوان نسل یې په تنګ راغلی و او د دغه رواجونو څخه په قومونو کې خونړۍ پیښې منځته راغلې. خو بالاخره د قوم سپینګیریو علما کرام کرامو او خصوصا ځوان نسل د دې تړونونو ته مجبوره شول چې د هغې په نتیجه کې یو تړون د نجونو د ودولو د ولور تړون و چې دا ولور پخوا له تړون څخه د 15 لک افغانیو څخه نیولې تر او 8 لک افغانیو پورې. خو بدبختانه نه یوازې دا ولور مسله وه بلکې هغه رواجونه چې د خوړې په نوم یې شهرت درلودو او بعضې رواجونه چې د تره او د ماما په نوم یې شهرت درلودو دا ډېر ځورونکي وو. بالاخره که یو چا به خپله خور لور په شپږ اووه لکه افغانۍ واده کړه نو دوی به هم د زکات په سیستم د ځان دپاره یو حق پکې بللو چې هغه به یې سربیره پل ولور له هغه چا څخه اخیستو چې چا سره به یې خیخي کړې وه. نو دا ډېر ځورونکی وو. بالاخره ځوان نسل دې ته مجبور شو چې له سپینګیرو څخه غوښتنه وکړي او د خپلې غوښتنې په نتیجه کې د سپینګیرو سره موافقې ته ورسېدل چې نننی تړون شاهد حال ده او تطبیق شوی ده چې په خپل قوم کې د احمد خیلو په قوم کې د یوې خپلوۍ یا د انجنۍ د ودولو ولور 3 لک افغانۍ ټاکل شوی ده. د دې تړون سره سره د تره او د ماما هغه حق چې دوی ځان ته بللو هغه تلف شوی ده، هغه ترې ویستل شوی ده، دا به څوک نه اخلي. خو بالاخره د خوړې د پروګرام دپاره یې 1.5 منه وریجې ټاکلې دي او 15 منه یې غوښه ټاکلې ده یا 15 منه کورت چې د خلکو دپاره د خوراک ذریعه ګرځي. 2 ټیمه یې غوړي ټاکلي او د زنانو دپاره 1.5 ټیکري په هغه چا ایښي دي څوک چې د خپلوي او خیخي کوي.
اجمیر ځلان تاسې راته ووایي سي دغه تړون ته ځوانان په کومه سترګه ګوري؟
څه ډول چې ځوانان د دې نه ډېر په ستونزه کې وو، ځوانانو دا غوښتنې بار بار لرلې، خو له نیکه مرغه د قومي تړونونو په اساس چې کله دا د ولور د ټیټوالي موضوع رامنځته شو بالاخره د تطبیق وړ وګرځېده. زه هم د یو ځوان په حیث ډېر خوشبینه یم، همدارنګه چې په سیمه کې موږ څومره ځوانان ګورو او د ځوانانو سره کینو، همدارنګه د هغوی سره جرګې کوو، په دې اساس ټول ځوانان ډېر خوشبینه ګرځېدلي دي او بلې اغېز دومره په آینده کې راټیټ چې ځکه د ولور موضوع اوس د تړونونه اوس رامنځته شوي دي، ډېر وخت نه دی نیولی، ممکن په آینده کې زما په اند دا ډېرې ښې پایلې ولري. یو طرف ته به د سیمې د قومي اتفاق دا رامنځته شي او د اتحاد په نتیجه کې به د سیمې اقتصاد او همدارنګه نور هغه کارونه چې په سیمه کې د دې سیمې دپاره ګټور دي یا د دې ولسوالۍ لپاره مثبت پرېوځي، ممکن د دې تړونونو په اساس نور تړونونه هم رامنځته شي. همدارنګه ځوانان لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، ځوانان به مخکې د زیات ولور له وجې نور خارجي مملکتونو ته تلل او هغلته به د لارو په اوږدو کې یا د خارجي هیوادونو د قاچاقي لاره به تلل، د هغوی د پولیسو لخوا به ځورول کېدل او حتی تر دې چې کله به مړینه هم رامنځته کېده. او بل یوه داسې خبره چې دلته په سیمه کې د پښتنو دود او کلتور له مخې چې هم خلک ورته په بده سترګه ګوري لکه د جنۍ تفتیدنه او یا همدارنګه نور رواجونه، دا د زیات لوړ ولور له وجې به رامنځته کېدل چې دلته د سیمې خلکو دا لوړ ولور دپاره هغه پیسې نه شوې پوره کولی، نو همداسې پیښې به رامنځته کېدې. د جنۍ لپاره هم ډېر مشکلات وو او همدارنګه د یو ځوان لپاره هم ډېر مشکلات وو. په سیمه کې ممکن اغیزه ډېره ښه وي.
مننه استاد رپات خان سلیم. تاسې راته ووایي هغه نجونې چې کوزده بس وي بیا به دلته په کلونو کلونو په کورونو ناستې وي، بیا به مسافر به لاړل خوندانو به پیسې را غټلې دلته به پورونه خلاصول دی تړونونو ورسته داسې ځوانان خو تاسې نه لیدلی چې بهر هیوادونو ته پور پر دی ولور دی پور پر کول لپاره لاړ شي
مخکې دلته چې وو د ریواج بيخي بل ډول غوړه کړي وو تقریبا 12 لک روپے بو افغانۍ بو یو جنې ورکول کده او 15 تولې شپک تولې بزر پاغي باندې کې خودل کدل همدارنګ نور ډیر وسایل وو تقریبا چې دغه وده ټول مصارف 25 لک تر رسیدل دومره پورته کدل ځوانان په ډیر ستونزې کې وو نو هغه و چې ځوانان نور هیوادونو ته دی ولور دی غټلو لپاره مخه کوله خو په دې ورستیو کې کلا چې د احمد خیل ولسوالۍ قوم دغه مخور سپینګیرو دغه تړون وکړو لله الحمد دغه مشکل چې دی وسره ټیټ شوی دی ځوانان هم ډیر خوشبینه دي الحمدلله ځوانان په خپل کارونو کې پاندلته لګیا دي ترڅو چې ولور بيخي رټیټ شوی دی ځکه چې دا یوې خبر یادونه کوم د موږ دغه مخورو سپینګیرو د کوشش کړه لومړی په پاکیا یعنی په ټول افغانستان کې بزیم چې لومړی احمد خیل ولسوالی وي چې دغه غیر رامنځته کړی د تړونی رامنځته کړی موږ د خپل مشرانو نه ډیر خوشبینه یو همدارنګه دغه تړونی سره کم کړی تړونی 3 لک افغانۍ په داخل د خپل کام کې خې دي ولور همدارنګه که خارج ته څوک بل قام ته ورکوي د احمد خیل نه بغیر بل قام ته هغه لپاره چې شي کړی 2 لک روپۍ ټکلی ولې دا ډیر یو نه غیر رامنځته کړی د افتکار رامنځته کړی ځکه چې کچیر ته خارج لپاره قیمت جګوي بیا په کلی کې چې شو یو بل ته بینه ورکوالي همدارنګه بل چې هغه کړی دا یو نه هغه چې رامنځته کړی نه وخت رامنځته کړی هغه د احمد خیل د قوم دغه ده چې مخکې به ډیر سامان پکې خودلو اوس په کټ هم دغه 3 لک روپۍ دي دغه د جنې کور ولې تورکوي نور هغه سامان چې دا کسره زر دي نور د سی لوازم چې دي هغه ټول چې شي کړی لمنځه وړي دي
مننه دی ولور پاړه خبر وسې محمد ادریس پټمن تاسو هم د سیمې وضعیت راته وایي ځوانان سره بناست کوي تاسو هم ځوانان یې دا ځوانان په خپل ناس ته کې څه ډول خبرې څرګندوي
ځوانان چې کله په خپل منځو کې سره کېنی دوی لپاره یو مثبت پایل راغلی د منځ نو هغه کرون لکه مخ کې مرګل یا دوري وکړل دوی د کچکی لارو د بهراني هیوادونو ته چې دوی به دی ولور د پاره د ډیل لوړ قیمت لوجي به دوی بهراني ملکونو ته تل هغه مرګ جوبلی سبب ګرځیدل دی غو څخه وسره منی شوی دی نو ځوانان ډیر خوشبینه دي غیر د دې نه دی ولور په حساب ډیر دی بده کرون څخه او د کچکی لارو څخه ګرځول دي
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مو د قومي تړونونو او اغیزې مونږ په احمد خیل د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې دا بحث ګډونوال مودي حاجی صاحب راز محمد حیدری اجمیر ځلاند استاد عرفات خان سلیم محمد ادریس پتمن ز خپل د تپان يم تاسو بیا هم خره غلاست ویم د بحث په دویمه برخه کې د دې تړونونو په جوړښت باندې خبرې کوو حیدری صاحب ته راتوې لامل څو دو صدغه کارت خلک وه حاصلل
د دې تړونونو د جوړېدو لامل په سیمه کې د خلکو تر مابین د دښمنیو سرګند دلیلونه او خصوصا د ځوانانو خارج ته تاګ او بې ځایه طلب کېدل وو دا چې موږ نن او سبا کې افغانستان په داخل کې ځوانانو ته د پاتې کېدو ضرورت لرو نو دا هغه ځوانان ولو که به بې سواده هم وو تعلیم یافته خو هېڅکله نشول کولی چې دلته پاتې شي چون هغه ابتدایي عمر ټول په تعلیم کې تیر کړی وي کومه لاسته راوړنه نه لري د اقتصاد په اړوند نو دوی به د تعلیم د فراغت نه پس بیا مجبور وو چې خارج ته لاړ شي او هغې باندې تاسې هم آګاهی چې څومره مشکلات څومره تکلیفونه او څومره تلفات د افغانستان خلکو خصوصا ځوانانو لیدلی دي نو خلک دې ته مجبور شول چې د دغه مهر یا د دغه ولور د کمبود دپاره یو څه تړون پریکړه وکړي بلاخره دوی په دې وتوانېدل
مننه اجمیر ځلان تاسې هم راته وایي د دغو تاثیرات د ځوانانو په ذهن څه دي ځوانان اوس کارم نه لري یا تراپی سیمې دي اوس په دې شته ولور کې دوی څه فکر کوي څه به کوي
مننه څړول چې اجي سه محترم یادونه وکړه د جوړښت پاساس ومدارنګ دی هغه دی کار پاساس ځوانان ډیر خوشبینه دي دوی اوس داسې نه غواړي چې خارج تلاړ شي حتی ډیر ځوانان خصوصا تعلیم یافته قشر چې دی هغه وایي چې د خپل هیواد کې کار وکړي که څه هم په کم پیسو یا په کم اندازه دوی اقتصاد لاسته هم راوړي ولی د ولور موضوع ټیټه شوه نو دوی کولای شي چې د خپل د هیواد کې د کم اقتصاد پاساس خپل ولور پوره کړي یو طرف ته به د سیمې لپاره کار شوی وي او بل طرف ته به د دې هېواد لپاره ځوانانو کار کړی وي. لکه مخکې چې حاجي صاحب یادونه وکړه، زمونږ تعلیم یافته ځوانان چې هغه په افغانستان کې تقریبا زده کړې تر لوړې زده کړې د لیسانس تر کچې پورې دي، ډېری ځوانان به لیسانس کېدل او بالاخره د دې ولور د پوره کولو لپاره به بیا خارجي هېوادونو ته د مزدورۍ لپاره تلل، د لارو په اوږدو کې به مړ کېدل او نور ستونزې دا رامنځته کړي. بل د دښمنۍ مخه ونیول شوه، دلته به دښمنۍ رامنځته کړي کله به چې یو چا د یو چا څخه خیخي او یا دوستي کوله، یوه جنۍ به ترېنه وکړه، نو هغوی به بیا دا ولور پوره کولی نه شو. بالاخره جلکۍ به د پلار په کور کېناسته. د پښتنو دود له مخې به د پلار کورنۍ هغه هم داسې نه کول چې دوی ته به دا جنۍ ورکړې وه، نو دلته به یو ډول سوی تفاهم رامنځته کېده، دوی تر منځ به دښمني رامنځته کېده. نو د دښمنۍ مخه ونیول شوه. ډېری ځوانان ډېر خوشحاله دي.
مننه عرفه استاد عرفات، تاسې م راته ووایي، تاسې به ځوانان نجونې ټول لیدلي د دې تړون نه وروسته، د دوی د خوشحالۍ هغه تصویر راته وړاندې کوي.
کله چې دا تړون شوی طفان صاحب، په احمدخیلو کې ډېری ځوانان زه ګورم چې ډېر خوشحاله دي. لیلالحمد ما د نورو قومونو نه هم دا غوښتنه ده، یوازې په احمدخیلو دا نه کېږي چې په فقط په احمدخیلو کې دا تړون پلی شي. نو د نورو قومونو هغه که پکتیا میشتي قومونه دي یا د افغانستان داخل کې چې څه قومونه دي، د ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې دا مسخره رواجونه له منځه یوسي.
لکه استاد عرفات خبر وکړ، محمد ادریس پتمن، تاسې راته وایي د پخوا په پرتله به په احمدخیلو کې د نجونو د هلکانو ترمنځ د ودونو مراسم هم زیات شوي که څنګه؟
هو، ډېر زیات شوي دي. او بل دغه کار چې دی د یو ټولنې دپاره ډېر اقتصادي و، ځکه چې که چېرته به په پخوا وخت کې په اووه لکه اته لکه تر لسو دولسو لکو پورې د ولور مسله وه، که څوک به خارج هېوادونو ته لا نړل، نو په داخل کې به و خلکو چې دا ولور پرې کول، یا به د خپل ځنګلات هغو خلکو ویل، او یا به خپل پل او پټۍ او د پلارنۍ ځمکې د خلکو ته ورکولې. نو الحمدلله لویه خوشبختي راغلې د دې دپاره یو اقتصادي کار شوی دی. نو ځوانان د دې کارونو څخه ډېر خوشحاله دي او لوی پرمختګ په دې کارونو کې شوی دی. خو دا چې دغه تړون چې دی دغه ابتدایي حالاتو کې دی، کوشش کوي د احمدخیلو ځوانان د سپینګیرو په مټ، د خپل مشرانو په مټ، چې دغه تړون کې یو نور څه هم خوالی راولي چې هغه د موږ فرهنګ او کلتور سره هم مخالف نه وي.
استاد عرفات، که څه زیاتول غواړئ؟ مثلا تاسې راته ویلی چې په میاس کې به څوک وژدنې کېږي، پخوا به نجونې زړې سوې د پلار په کور، اوس څه وضعیت دی؟
تقریبا د پخوا په نسبت یا فیصدي چې دا اضافه شوې ده. خو یو یادونه کوم، دغه هغه چې دا تړون لومړی دغه د ولور په باره کې د احمدخیلو په ولسوالۍ کې شوی ده، موږ څو ځلې په پکتیا کې هم زه د احمدخیلو ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې د فرهنګي چارو مسؤول یم. موږ هملته په پکتیا مرکز ګردیز کې هم غونډې نیولې دي، چې په هماغه غونډو کې مو نورو قومونو ته هم غږ کړی ده، چې په هماغه غونډو کې موږ سره ګډون هم کړی و. په تېر څه وخت مخکې موږ په پکتیا کې ګردیز کې هملته غونډه جوړه کړې وه، د نورو قومونو مشران هم راغلي وو. د هغوی څخه مو هم غوښتنه وکړه چې تاسو څه شی وکړی، دغه تړون نورو ولسوالیو ته هم نورو قومونو ته هم وغځوئ، تر څو دغه ناوړه دودونه د پکتیا نه خصوصا د افغانستان د ټولو قومونو له مابین څخه ووځي. ولې چې سختي موږ په خپله په ځان راوستې ده، نو څومره چې موږ څه شی وکړو، دغه د ولور هغه راټیټ کړو، قیمت راټیټ کړو، همغومره به په دغه ټولنه کې دغه ناوړه دودونه همدارنګه دغه بعضې پیښې چې دي دغه بلامن ځلاړې شي.
او مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس زموږ له خبرونې سره یوځای شوي دي. د بحث موضوع مو د قومي تړونونو او اغېزې. موږ د پکتیا ولایت په احمدخیل ولسوالۍ کې یو، دا ولسوالۍ ډېره غریزه ولسوالۍ ده. دلته څو قومي تړونونه سوي دي، چې یو قومي تړون یې د ولور په اړه دی او بل یې د ځنګل وهنې د مخنیوي په اړه. دواړه تړونونه په یو مهال سوي دي او د دواړو تړونونو اغېزې له ځوانانو سره څېړو. د بحث ګډون والمودي حاجي صاحب راز محمد حیدری، ځوان اجمیر زلاند، او ځوان استاد عرفات خان سلیم، او ځوان استاد محمد ادریس پتمن، دوی ته بیا هم په بحث کې خراغ لاست وایم. حاجي صاحب راز محمد حیدری، تاسې دا هم راته ووایي چې د دغه تړون تر څنګ یو بل تړون هم سوی ده، لکه څنګه چې پتمن صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، هغه ځوانان د ولور د پوره کونې لپاره به ځنګل وهنې ته مخه کوله، هغوی د ځنګل وهنې نمبره ګرځېدلي دي، او تاسې د ځنګل وهنې د مخنیوي لپاره هم تړون کړی دی. په لنډو راته ووایي چې د دواړو تړونونو تاثیرات تاسې څه وینئ؟
یو مشر فایز،
موږ دا چې د ولور تړون سره سره د ځنګل وهنې تړون هم کړی ده،
خودی دی تړون غاټی مونږ ولیدل دا چې په خوا به مونږ خپل سیمه ته داخلي دلو دا چې دی مونږ سیمه ټولی غریزی دی دا چې مونږ داګ یا داشتنه لرو چالتہ کلی کورونه باد کو ټول غریزی دی خو کله به چې مونږ خپل کلی ته داخل شو اب دومره خرص پیرر تبری خدام مونږ کوشش کولو چې ووزو دی دغه کلی منطقه نه د مثال په ډول د لجی ولسوالۍ نه د لجی و سیمه دا چې ډیر خلک پاغي کې میشتي خود ووسی په سلو کې تقریبا 80% خلک تللی دی هغه په خارونو کې اوسیږي نو د منګه خلکو هم داسې هوډ کړی وو خو بل اخره دی یو څو سپینګیریو په نوښت دی هغوی په غوښتنه دا تړون هم عملی شو چې موږ په خپلو تړونونو کې شامل کړو چې د موږه دغه غرونه چې په دې ځایونو کې موقعیت لري دا به تر لسو کلونو پورې هیڅوک حتی مال هم نشي کولی چې پکې وسره وي خو اوس خوشبختانه د درې کاله تقریبا د دې تړون تیر شوي دی د ځنګل تړون مو چې کړی ده درې کاله تیر شوي دي که د درې کاله بعد مونږ ځنګلونه تاسو اوس په خپلو سترګو ګورئ ډیر شنه معلومیږي یوه منظره جوړوي او د دغه منظرې د جوړېدو او د لیدو سره ځوانان هم خوشحاله دي او دوی هم کوشش کوي چې دا تړون لا هم مضبوط کړي نو انشاءالله موږ هوډ کړی ده چې دغه لس کلن تړون کېدای شي شل کلن تړون ته ورسوو تر څو د منطقه یوه منظره ایزه او د خلکو د سیال سبب وګرځي او د آینده نسل دپاره د اقتصاد جوړونې سبب وګرځي
مننه اجمیر ځلان تاسو هم راته وایي د دې دواړو تړونونو اغېز وي تاسو په سیمه څه ده
مهرباني لکه څه ډول مو چې یادونه وکړه ځنګلونو تړون هم په موږ سیمه کې حتی دا تړونونه وشول مخکې به ډېر تړونونه کېدل خو ځوانانو به هم کومه دلچسپي نه څرګندوله هغه په دې اساس دا تړونونه څو څو واره مات شول مګر دا ځل چې دا تړونونه شوي دي د تطبیق وړ وګرځېدل لکه څه ډول چې د ولور تړون د تطبیق وړ شو خلکو دلته جون یو بل ته ورکړی او د همدې تړون له مخې په همغه اصولو له مخې ورکړي مخکې به تړون وشو بالاخره د یو جنۍ ورکول د هغې تړون له اصولو نه خلاف کار به ترسره شو بالاخره دا تړون به مات شو او بل د ځنګلاتو تړون وکړه چې د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشو هغه تړون وشو دې تړون تقریبا دوه کاله د موږ په کلي کې هم په اسنخیلو کلي کې هم کېږي او همدارنګه د دې ولسوالۍ اړوند نورو سیمو کې هم څه موده وړاندې وروسته ترسره شوي دي مخکې به د موږ د ولسوالۍ څخه نورو ولسوالیو ته لرګي تلل او هغلته به دا ځوانانو همدارنګه د سیمې خلکو خرڅول اوس الحمدلله د نورو ولسوالیو نه د موږ سیمې ته خلک لرګي راوړي حتی د سولو لرګي او چې کوم د نورو ولسوالیو نه راځي دلته خلک په پیسو اخلي مګر خپل ځنګلات یې ساتلي دي خو ما مخکې د یو څو مشرانو همدارنګه د ځوانانو سره چې ډېرې ورځې غږېږم خبرې هم کوم همالته دوی سره بحث کوم هغوی دا تړونونه د ځنګلاتو تړون ممکن که چېرته دولت تاسې نه پاملرنه ولري کېدای شي دا تړون مات شي ځکه چېرته د ډېرو خلکو پیشه او کسب چې و دلته د ځنګلاتو نه و ډېری خلکو به خپله روزي او د ځنګلاتو د وهلو نه پیدا کول او دا لرګي به راوړل او دلته به خرڅول بالاخره د خپل ورځنۍ روزي او خپل ورځنۍ ژوند به پر مخ ورباندې به و خو لیکن اوس بیا د سیمې مشران راغلل ولسوالۍ کې دا خبره وکړه او د زراعت وزارت سره ریاست سره په جریان کې دی او همدارنګه ممکن ولایت سره هم په جریان کې شوي د مشران نه ما پوښتنه وکړه لیکن دولت دوی ته په دې تړون په اساس د بیا رغونې پروژې او یا نور داسې کارونه چې دا ځوانان هغلته په کار وګماري داسې کوم اقدام نه دی ترسره کړی که چېرته د دولت تاسې نه پاملرنه وي ممکن د ځنګلاتو تړون بیا مات شي
مننه ځنګلاتو د تړون د ماتېدو خبره اجمیر ځلاند وکړه استاد عرفات سلیم تاسې د محیط زیست له نظره د ځنګل اهمیت په اړه راته وغږېږي او دا هم راته وایي که حکومت درته کارونه ونه کړي څه به پېښ شي په لنډو راته وایي
د محیط زیست له نظره تقریبا یو جریب ځمکه په کال کې یو ویشت تنه ده څومره تنه ګرد او غبار په خپلو پاڼو کې غږ کوي جذبوي نو محیط زیست چې دا دغه ځنګل چې دا ډېر اهمیت لري ډېر اهمیت یې په دې کې ده یو خو چې باران وشي نو دغه ځمکه ده تخریب ته نه پرېږدي کله چې ځنګل موجود وي هماغه ځمکه چې شوي نه تخریبېږي نو کله چې ځنګل ووهل شي دغه ځمکه چې شی کېږي د تخریب سره مخامخ کېږي نو په همدغه وجه ده چې په پکتیا کې اوس همدغه اوس چې ته شاهد یې سیلابونه راغلي دي بعضې ځنګلونه قطع شوي دي دا د دغه د ځنګلونو د قطع کېدو لامل ده که چېرته ځنګل موجود وای نو د سیلابونه دومره په شدت سره نه راتلل که چېرته دولت پکتیا ته همدارنګه خصوصا د احمدخیل ولسوالۍ چې دغه ښکلی ځنګل لري چې د هغوی له جملې څخه په دغه ځنګل کې د جلغوزیو ونې دي همدارنګه د چارمغزو ونې دي په دغه ټیټو ساحو کې په جګو ساحو کې د جلغوزیو ونې دي که دې ته توجه ونه کړي نو همدغه ځنګل به واپس څه شي له منځه به لاړ شي همدارنګه ځنګل چې دا د حیواناتو د پټېدو لپاره هم د کور
دومره حیثیت لري. دلته ډیر د ډیرې داسې حیوانات وو چې په نږدې ګاونډیو هیوادونو کې نه لیږدل کېدل په ځنګلونو کې. نو کله چې ځنګلونه قطع شول دغه حیواناتو څه شی وکړل؟ د دې ځنګلونو څخه یې کډه وکړه. نو ځنګل چې دا د محیط زیست له نظره ډیر اهمیت لري، خو د دولت څخه موږ دا غوښتنه ده چې ځنګل ته دوی هم توجه وکړي. په بعضو سیمو کې هغه د هغې پرمونه جوړ کړي، هغلته صنعتي ځنګلونه کینوي او د هغوی لپاره ډیر توجه وکړي. په پکتیا کې ځکه چې هوا د ځنګل لپاره ډیره مناسبه هوا ده د پکتیا.
مننه محمد ادریس پتمن. په لنډو تاسې هم راته ووایي د حکومت نه د دې سیمې د خلکو غوښتنې څه دي؟ د ځنګل وهنې مخنیوی هم دوی کړی، د ولور د کموالي د منفي دودونو د مخنیوي لپاره هم تړونونه کړي دي. غوښتنې څه شی دي؟ څه باید وکړي حکومت وکړي تاسې لپاره؟
مننه. دا چې پخوا د څه د جنګونو لحاظ او څه د خپل سري د ځنګلاتو د سونې له امله دي، موږ د احمدخیل ولسوالۍ زیاتره ځنګلونه چې دي دا وهل شوي یا په خپل سر شوي، هغه هم په جنګونو کې له منځه تللي دي. خو دا چې د دې نوي تړون په اساس یو څه هم پخانی دی، دا تړون یو څه نوی دی، خو دا نوی تړون په دې اساس چې د ځنګلاتو په جدي توګه ودیوایانې مخنیوی باید وشي کنه، او دا تړون شوی دی. خو دا چې دغه ځنګلات چې دی د خپل په قومونو کې د ولسوالۍ قومي روبکي ساتي، نو دې روبکي د دولت څخه موږ یوازینۍ غوښتنې و دا د چې هغه قومي روبکي چې د دوی ساتنه په جدي توګه کوي. دولت هغو خلکو ته باید یو څه معاش ورکړي، ځکه دغه طبیعي هستۍ دي تر څو د دې لپاره ګټورې وګرځي. او بله، د ځوانانو دپاره ډېره بیکاري دي، د بیکارۍ په خاطر باید دوی یو څه کار پلټنه د دوی دپاره وکړي.
مننه. د بحث وروستۍ شیبې دي، ستاسې لنډ لنډ پیغامونه اخلو. حیدری صاحب خپل پیغام په لنډو راته ووایي.
موږ له ټولو پکتیا میشتو قومونو څخه په درنښت سره هیله کوو چې زموږ په څیر دغه تړونونه او د دوی نه باید هم موږ نور تړونونه واخلو، چې تر څو زموږ آینده نسل په آرامه او ځنګلیزه او خپله سوله ییزه خاوره کې په امن سره ژوند تیر کړي.
استاد رپت، تاسو هم خپل پیغام راته وای.
نو ټول وطنوالو خصوصا پکتیاوالو ورونو ته مې دا خواهش ده او دا مې په دوی باندې غږ ده، لکه څرنګه چې ماتخیلو کې تړونونه شوي، دوه تړونونه، یو دیوال ور تړون ده، همدارنګه د ځنګل تړون ده، د دوی څخه مهم غوښتنه ده چې همدغه رقم ته تړونونه وکړي.
جمیر زلان، تاسو هم خپل پیغام.
د ټولو وطنوالو حتی د په ځانګړي ډول د پکتیا له میشتو قومونو څخه زما دا هیله ده چې دا ډول تړونونه دوی هم رامنځته کړي. یو طرف ته به د سیمې اقتصاد لپاره کار شوی، بل طرف ته به زموږ ټولنیز دودونه هم په ځای شوي، او بلې خوا به اسلامي امرونه هم په ځای شوي.
مننه. استاد محمد ادریس پتمن، تاسو وروستی پیغام راکړئ.
مننه. دا چې پکتیا دا جرګو او مرکو وطن دی، موږ هم په خپل ولسوالۍ کې د خپل دود ساتلی دی. نو موږ د پکتیا ټولو میشتو قومونو څخه دا کوو چې هغه ناوړې پایلې چې په پکتیا کې رواج لري هغو ته دي پای ټکې کېدي. او په خاصه ډول د ازادي راډیو د خبریال څخه ډېره مننه کوو چې د احمدخیل ولسوالۍ لرې پرتې سیمې ته راغله او زموږ غږ ته انعکاس ورکړو. مننه.
مننه. کورم ودان.